السلام علیکم ستړي مشه وخت په افغانستان کې د مازیګر څلور بجې شوې زه صفی الله ستانګ زایم تاسو د ازادي رادیو د خبری پروګرام ته راغلاست وایم وړاندې په دې راپور درته خبرو چې نن په افغانستان کې د کرونا ویروس د تطبیق پروسه پیل شو د یونما یا د ملګرو ملتونو د مرستندوی ماموریت د تازه کلنی راپور په اړه هم تاسو ته جزئیات درکوو چې په افغانستان کې د ملکانو د تلفاتو په اړه باندې اندېښنه ښودلې ده نور مسایل هم لرو خو تر څه مخکې د افغانستان سیمې او نړۍ مهم خبرونه له نوریاس نوری اورو
پیل کې د څو مهمو خبرونو سره لیکونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما وایي افغانستان د ملکانو لپاره د نړۍ پر مخ یو تر ټولو خونړی هیواد دی د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه له طالبانو سره د دې هیواد پر شوې موافقې له سره کتنه نه ده بشپړه شوې د کاناډا پارلمان له اویغور مسلمان اقلیت سره د چین حکومت چلند جینوساید یا د یو نسل ګڼه وژنه بللې ده بشپړ خبرونه د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یونما وایي افغانستان د ملکانو لپاره د نړۍ پر مخ یو تر ټولو خونړی هیواد دی یونما دا خبره په هغه راپور کې کړې چې په افغانستان کې د تیر 2020 کال د ملکي تلفاتو په اړه نن خبر کړی دی یونما وایي د تیر کال د سپتمبر له میاشتې راهیسې چې د سولې بین الافغاني خبرې پیل شوې په دې هیواد کې ورسره د ملکي وګړو وژل هم زیات شوې دي یونما وایي پرله پسې اوو کلونو کې هر کال په افغانستان کې له 3000 د زیاتو ملکیانو وژنې ثبت شوي چې په دې سره دا هیواد په نړۍ کې د ملکیانو لپاره تر ټولو خونړی هیواد بلل کیږي یونما د افغانستان په جګړو کې د ملکیانو د خوندیتوب په اړه په دغه کلنی راپور کې طالبان او نور سختدریزې ډلې د پسلو کې 28 ملکي تلفاتو مسؤل بلل دي د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو د سرمنشي ځانګړي استازي د بورال لاینز په دې راپور کې ویلي چې 2020 میلادي کال کېدای شوه چې د افغانستان لپاره د سولې کال وي خو بیا هم روان کړکېچ د په زرګونو کسانو ژوند اخیستی دی د راپور له مخې تېر کال په افغانستان کې 3015 کسان وژل شوي او 5015 نور ټپیان شوي چې دغه مرګ ژوبله د وړم 2019 کال په نسبت 5% کمه ده طالبانو د ملکی تلفاتو په اړه د یونما د خبره شوی راپور په وړاندې عکس العمل څرګند کړی او په خبره شوی خبر پاڼه کې د هغه موندنې رد کړې دي طالبانو ویلي چې د دې راپور له هغې برخې سره چې تیر کال د ډیرو ملکی تلفاتو مسؤل طالبان بلل شوي جوړ نه دي ځکه د دوی په وینا د دغو تلفاتو اصلي عاملانې پټ ساتل شوي دي د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي تر اوسه له طالبانو سره د دې هیواد پر شوې موافقې له سره کتنه نه ده بشپړه شوې د دې وزارت وایان نت پرایس پرون دوشنبه په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې وویل تر ټولو غوره لار همدا ده چې ټول اړخونه هغه ژمنې چې د امریکا او طالبانو ترمنځ په تړون او د امریکا او افغانستان ترمنځ ګډه اعلامیه کې یادونه شوې په بشپړه توګه عملي کړي ښاغلی پرایس دغه راز په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه لوړه وبلله
you have heard me say
لما مو په تیر ورځو کې اوریدلې چې په افغانستان کې د تاوتریخوالي کچه د نه منلو تر حدا زیاته شوې زینو نه خوچه خای دغه تاوتریخواله لا زیات شي هم اندېښمن کړیو د افغانستان خلک سولې غواړي او د سولې مستحق دي
د امریکا د ولسمشر جو بایدن ادارې ویلي له طالبانو سره پر شوې تړون له سره غور ځکه کوي چې دې ډلې خپل ژمنې نه دي پر ځای کړې دي بایدن اداره دغه راز د دغه تړون له مخې له افغانستان له ټولو امریکایي ځواکونو د وتلو پر وروستۍ نیټې چې د مې میاشت ټاکل شوې هم له سره غور کوي خو طالبانو ګواښ کړی چې که په خپل وخت نړیوال ځواکونه له افغانستان ونه وځي نو ښایي پرې حملې له سره پیل کړي د تېر کال د فبروري د 9 د تړون رئیسې طالبانو په نږدې یو کال کې پر دغو ځواکونو له حملو کولو ډډه کړې ده په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره نن د کورونا او باز زد واکسینو د تطبیق لړۍ پیل شو د افغانستان د عامه روغتیا وزارت سرپرست د عامه روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو دغه اعلان په هغو مراسمو کې وکړ چې نن په دې مناسبت په ار کې جوړ شوی وو
نن د افغانستان د روغتیا سکتور د جمهوریت ریاست تر مشرتابه لاندې د دې ویاړ لري چې یو د هم هغه محدود وزارتو او دولتونو دی چې خپل وطنوالو ته د کورونا پر ضد یا د وقایې لپاره د واکسین تطبیق لړۍ شروع کوي
ښاغلی مجرو وویل د واکسین په لومړۍ مرحله کې به دغه واکسین روغتیا پالانو د امنیتي او دفاعي ځواکونو غړو او د رسنیو کارکوونکو ته ورکړل شي. خبریاله انیسه شهید لومړنۍ افغانه ده چې نن ورته د کورونا ضد واکسین ورکړل شو. له هغې وروسته دغه واکسین یوه ډاکټره او ورپسې د افغان امنیتي ځواکونو دو غړو ته ورکړل شو. د افغانستان ولسمشر اشرف غني وویل چې د واکسین دغه لړۍ به په عادلانه ډول عملي کیږي. افغانستان په دغه مرحله کې د استرازینیکا هغه 15 ډوزه واکسین خلکو ته ورکوي چې څمود مخکې هند له دې هیواد سره مرسته کړې ده. د کاناډا پارلمان له یوغور مسلمان اقلیت سره د چین د حکومت چلن جنوساید یا د یو نسل ګڼوژنه بللې ده. په دې اړه د کاناډا د پارلمان له رایه اخیستو 2 ساعته مخکې پیکینګ ادعا وکړه چې په شینجن ایالت کې له یوغور اقلیت سره د چین د حکومت چلن په دې هیواد کې د بشري حقونو د پرمختګ یوه ځلانده نښه ده. خو د کاناډا پارلمان په خپل پریکړه لیکه چې پرون د رایو په اکثریت تصویب شو ویلي دي چې یوغوران له نسل وژنې سره مخامخ دي. د امریکا ولسمشر جو بایدن په متحده ایالاتونو کې د کووید 19 ناروغۍ له کبله د 15 زیاتو کسانو مړینه یو ویرونکې غمیزه او بوګنونکې مرحله بللې او د هیواد خلکو یې غوښتنې چې د دې اوبا پر ضد مبارزه کې یو موټی شي. ښاغلی بایدن چې د خپلې کورنۍ غړي په تیرو کلونو کې له لاسه ورکړي تېره شپه په یو ټلویزیوني وینا کې خپل ویر ته اشاره وکړه او پر امریکایانو یې غږ وکړ چې د خپلو تللو عزیزانو یاد ته درناوی وکړي او یاد ژوندۍ وساتي. هغه امریکایانو وغوښتل چې هوښیار اوسي، ټولنیز واټن وساتي، ماسکونه واغوندي او په خپل وار واکسین وکړي.
خبرونه مو واوریدل. کولی شئ د ازادي راډیو ویب پاڼې azadiradio.com کې تفصیل ولولئ. په دغه پروګرام کې به وړاندې واورئ چې نن په افغانستان کې د کورونا د واکسین تطبیق پیل شو.
نن د افغانستان د روغتیا سکتور د دې ویاړ لري چې خپل وطنوالو ته کورونا پر ضد واکسین تطبیق لړۍ شروع کوي.
هند 15 ډوزه واکسین له افغانستان سره مرسته کړي چې په ترتیب به روغتیا پالانو، امنیتي او دفاعي ځواکونو او خبریالانو ته ولګول شي. افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یوناما وایي د سولې خبرو له پیل وروسته په دې هیواد کې د ملکي وګړو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. یو تازه راپور خپور شوی چې پکې نږدې 15,300 کسان ټپیان دي او له 3,000 زیات ملکیان په 2000 کال کې مړه شوي دي. په دې اړه هم درته راپور لرو چې په کونړ کې خلک د توکو له ګرانۍ او شکایت لري.
چې ګران لډې راځي ته جوړ چې دی په 200 روپۍ دی، غوړ چې دی په 100 روپۍ دی.
د کاناډا د اندېښنو په ارتباط چې د اویغور مسلمانانو په اړه باندې څرګندې کړې دي تاسو ته راپور خبريږي. رازول لمړی مطلب ته. په افغانستان کې د کرونا وبا لخبریدو په یو کال وروسته په لمړی ځل نن د دې وبا ضد واکسین د تطبیق بهیر پیل شو. دغه واکسین د ورکړې د پیل په مراسم کې جمهور رئیس اشرف غنی په عادلانه ډول دغه بهیر د عملی کېدو غوښتنه وکړه. جمهور رئیس زیاته کړه افغانستان توانیدلی چې د کرونا وبا له اقتصادي او ټولنیزو زیانونو څخه تر ډیره په امان پاتې شي. اخو د عامه روغتیا وزارت سرپرست وحید مجرو وایي دا واکسین په لمړی پړاو کې امنیتي او دفاعي ځواکونو، د رسنیو کارکونکو او روغتیایي پرسونل ته تطبیق شي. جزئیات په دغه راپور کې
که څه هم کال وړاندې په افغانستان کې د کورونا وبا لومړی پیښه ثبت شوه، خو له دې نه چې د بشپړ یو کال تیرېدو وروسته افغانستان نن وتوانید د کورونا ویروس ضد واکسین د تطبیق یا ورکړې لړۍ پیل کړي. دا واکسین د هند لخوا افغانستان ته وړیا ورکړل شوی او ټول 1500 دوزه دی چې په لومړي پړاو کې به 250,000 کسانو ته پیچکاري شي. د دې بهیر د پیل په مراسمو کې جمهور رئیس غنی وویل کورونا وبا نړۍ ولړزوله، خو افغانستان وتوانید په ډیر ښه ډول یې مدیریت کړي. جمهور رئیس غنی زیاته کړه افغانستان توانیدلی چې د کورونا وبا له اقتصادي او ټولنیز زیان څخه ځان تر ډیره وساتي. که څه هم جمهور رئیس په عادلانه ډول د هند لخوا د مرسته شوی واکسینو د تطبیق غوښتنه کوي، خو ژمنه یې داده چې په دویم پړاو کې به نږدې د ټول هیواد 30% خلکو ته د کورونا وبا ضد واکسین د تطبیق زمینه برابر شي.
په دې پړاو کې د افغانستان له ټولو خلکو زما غوښتنه داده چې د واکسینو د عادلانه ویش لپاره د عامه روغتیا وزارت د وړاندیز له مخې له دوی سره همکاري وکړي. زموږ هڅې په دویم پړاو کې د سرچینو د چمتو کولو لپاره چې 30 تر 15 څلوخت سلنه خلک براون غاړي ان شاء الله یو پایله به ورکړي
ان شاء الله تعالی به زودی نتیجه خواهد داد.
افغان جمهور رئیس له هند څخه هم مننه وکړه چې د یو ستراتیژیک ملګری په توګه یې تل په بشري برخه کې د افغانستان سره مرسته او همکاري کړې ده. په ورته وخت کې د افغانستان د عامې روغتیا وزارت وایي په لومړي پړاو کې به د واکسین، امنیتي او دفاعي ځواکونو، روغتیايي پرسونل او د رسنیو کارکوونکو ته پیچکاري شي. د دې وزارت سرپرست وحید مجروح وایي افغانستان له هغو محدودو هیوادونو دی چې د کورونا ضد واکسین د ورکړې بهیر پایلوي.
نن د افغانستان د روغتیا سکتور د جمهوري ریاست تر مشرتابه لاندې د دې ویاړ لري چې یو د هم هغه محدودو وزارتو او دولتونو دی چې خپل وطنوالو ته د کورونا پر ضد یا د وقایې لپاره د واکسین تطبیق لړۍ شروع کوي.
که څه هم له کورونا سره د مبارزې په برخه کې د افغانستان په یو شمېر ادارو او چارواکو د فساد تورونه شته، خو دا ځل د افغانستان د عامې روغتیا وزارت سرپرست ډاډ ورکوي چې د کورونا ضد واکسین ویش به تر جدي څار لاندې ونیسي. په ورته وخت کې په افغانستان کې د هند سفیر رادرندرا چاندن افغانانو ته ډاډ ورکوي چې هیواد به د کورونا سره د مبارزې په برخه کې دوی یوازې پرې نه ږدي. د هند سفیر له قوله د دې هیواد لخوا د کورونا ویروس ضد واکسین د روغتیا د نړیوال سازمان یا WHO لخوا منل شوی او هیواد په نړۍ کې د دې واکسینو تر ټولو لوی تولیدونکی دی. په افغانستان کې د کورونا ویروس ضد نو د ورکړې لړۍ داسې مهال پیلېږي چې همدا اوس په دې ناروغۍ له 55 زرو زیات کسان اخته شوي چې له دې شمېر یې له 2400 زیات کسان مړه شوي دي. په هغو کسانو کې چې مړه شوي یو شمېر چارواکي، خبریالان او نور فعالان هم شامل دي چې له ډلې په اقتصادي او سوداګریزو او د بېوزلۍ په راکمولو کې د جمهور رئیس ځانګړی استازی محمد یوسف غزنفر، د ننګرهار پخوانی والي سلیم کندوزی او مشهور لیکوال رهنور زریاب یادولی شو. خو خبریال انیسه شهید لومړی میرمن ده چې په افغانستان کې په رسمي ډول د هند لخوا مرسته شوي کورونا ضد واکسین پیچکاري کړل.
د روغتیا نړیوال سازمان څوایي
د کورونا ویروس اومده نشي، تبه، ټوخی او د ساه بندي دل دي.
د افغانستان د سولې مرکزی پلاوی وایي له طالبانو سره د هوکړې تر رسیدلې چې د سولې د خبرو د دوام لپاره د افغانانو غوښتنو ته جدي پام وکړي. د افغان مرکزی پلاوی غړي رسول طالب سه شنبه په کابل کې یوې خبري ناستې ته وویل په مذاکراتو کې لګڼو ستونزو سره سره بیا هم راتلونکي ته ډېرې هیلې شته. افغان حکومت پلاوی او طالبانو له شپږ درشو ورځو وروسته پرون یو اربیا سره ناسته وکړه. جزئیات په دغه راپور کې.
په دوحه کې لوګ ځنډ وروسته د سولې د خبرو بیا پیل. د افغانستان د سولې مرکزی پلاوی غړی رسول طالب وایي په دوحه کې د سولې په خبرو کې لپایل تر دا مهاله غنی ستونزې وي، خو دواړه لوري په یو ټکی موافقه کړي. نوموړي د سه شنبه پورس په کابل کې د خبري ناست پر مهال ویل دواړه لوري دا منل چې د افغانستان د خلکو غوښتنې به د سولې د خبرو د دوام لپاره یو اساسي مسله وي.
موږ د خبرو د دوام لپاره له طالبانو سره څلور ټکو باندې هوکړه وکړه او طالبانو دا له موږ سره منلې. دوی مکلف دي چې دا له موږ سره د اجرا وړ وګرځوي. له هغه څلور ټکو یوه هم د افغانستان د خلکو غوښتنه ده. د افغانستان د خلکو غوښتنه جمهوریت دی. د افغانستان د خلکو غوښتنه ټاکنې دي، هغه ټاکنې چې د خپل نظر پر رڼا کې خپل راتلونکی وټاکي.
ښاغلی طالب داسې مهال دا خبرې کوي چې له شاوخوا شپږ دېرش ورځې ځنډ وروسته افغان او طالب مرکزی پلاو تېره ورځ یو ځل بیا په دوحه کې د خبرو میز ته کېناستل. د دې پلاوي اخرنۍ ناسته د جنوري په 18 وه. د افغان دولت مرکزی ټیم په خپل ټویټر په دې اړه لیکلي، دوشنبه د کب څلورمه ماښام مهال دوحه کې د افغانستان د سولې د مذاکراتو د دواړو ټیمونو د مشرانو او ځینو غړو ترمنځ ناسته وشوه. په دې سلا وشوه چې د تماس ډلې به له خپلې ټاکل شوې اجنډا سره سم د اجنډا په جزئیاتو کار وکړي او مذاکرات به نورمال او دوامداره توګه دوام وکړي. اخوا د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم هم رسنۍ ته پاستول شوی پیغام کې د دوشنبه ماښام ناسته یادونه کړې ده. هغه ویلي ناسته په خفه فضا کې ترسره شو او د تماس ډلو ته دنده ورکړل شو چې ناسته ته دوام ورکړي.
نن ماښام د بین الافغاني مذاکراتو د دواړو هیاتونو د مشرانو او ځینو غړو ترمنځ په ښه فضا کې ناسته ترسره شوه. په دې غونډه کې د مذاکراتو پر دوام ټینګار وشو او د اجنډا د موضوعاتو ترتیب لپاره ټاکل شویو ګروپونو ته دنده وسپارل شوه چې په دې اړه خپلو ناستو ته دوام ورکړي.
د سولې د خبرو لوګ ځنډ پیل وړاندې د سولې مرکزی پلاوی مشر معصوم ستانګزی بیا په افغانستان کې د ناټو ملکی استاد سره د سولې په اړه خبرې کړې دي. د افغانستان د سولې مرکزی پلاوی په ټویټر لیکل شوی دواړو لوریو په روانو تاوتریخوالو د سولې په خبرو کې د چټکتیا پر موضوعاتو بحث بحث کړی. په ټویټ کې راغلی د سولې په برخه کې رامسته شوی فرصت د سولې د ټینګښت لپاره مهم یاد شو او وویل شول چې افغانان روان حالت څخه نور ستړي شوي دي. له دې سره هممهاله په کابل کې د امریکا سفارت شارلز دافیر راسویل سن هم په قطر کې د سولې د خبرو له پیل وړاندې په خپل ټویټر لیکلی و چې هر ورځ له سولې پرته افغانان د تاوتریخوالي په ویره کې ژوند کوي. دغو تاوتریخوالو تیر کال په زرګونو ملکي کسانو ته تلفات اړولی دي. نوموړي دا هم لیکلي چې موږ د قربانیانو له کورنۍ سره غم راضي کوو او د افغانستان لپاره د ښې راتلونکي جوړولو لپاره له لاسه تللي فرصتونو څخه خواشینی یو. موږ د ملکي وګړو په نښه کول غندو او د سولې خبرو ته د سمدلاسه راستنېدو غوښتنه کوو. په دوحه کې د سولې مذاکراتي ټیمونه داسې مهال سره کتلي چې د طالبانو په ډلې باندې د افغان حکومت لخوا خبرو ته د نه حاضرېدو انتقادونه په دې وروستیو کې زیات شوي وو.
په قطر کې بین الافغاني خبرې
سولې راتلون کې ده.
زمون شبین للی همکاران د افغانستان د سولې پر پروسې باندې اغېزمن
دلته اوربنس
مرکه تحلیلونه بحثونه او د خبرو لځایا شیبه په شیبه راپورونه له ازادي رادیو ویب پانی ټویټر فیسبوک پانی او یوټیوب څخه واوري ولولې او وبینی.
ازادي رادیو ته غواګست. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی ماموریت یوناما وایي د سولې خبرو لپاره روسه په دغه یواد کې د ملکی وګړو مرګ ژوبله زیاته شوې ده. دغه دفتر نن خپل کلنۍ راپور خپور کړی چې په کې راغلي په 2023 کال کې لدرې زرو زیات ملکیان وژل شوی او نږدې 15,800 نور بیا ټپیان دي. دغه راپور په بنسټ د جګړې د قربانیانو 30% ماشومان او ښځې دي. جزئیات په دغه راپور کې
یو ځل بیا دوم کال لپاره په افغانستان کې د جګړې لکبلا د وژل شوی او ملکیانو شمیر په یو کال کې لدرې زرو اوړي چې دا هیواد په نړۍ کې د خونړیو هغو په ډله کې راولي. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یا یوناما په خپل تازه راپور کې چې نن د سیشن به پورس پور شو لیکلي که څه هم په 2000 کال کې د ملکیانو مرګ ژوبله د 2019 کال په پرتله یو څه راکمه شوي خو بیا هم د مرګ ژوبلې شمیر پورته دی. د دې راپور پر بنسټ هدفې وژنې او د مقناطیسي بمونو چاودنې په 2000 کال کې زیاتې شوې او د دې بریدونو موخه هم د محاکمو کارکونکو، رسنیز کارکونکو، مدني فعالان او مذهبي لګکې دي. د یو نامه لخوا د خبرو شوی او شمیرو لمخې د 2000 کال په لومړیو نه میاشتو کې د ملکیانو مرګ ژوبله کمه وه خو په وروستیو دریو میاشتو کې دا کچه ډېره پورته شوه. په افغانستان کې د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر د دې مرګ ژوبله 46% مسؤلیت پر طالبانو، 8% پر داعش او 22% پر افغان امنیتي او دفاعي ځواکونو اچولی. د دې راپور پر بنسټ د 12% ملکیانو د مرجوبلي مسؤلان د حکومت مخالف وسلوال دي. خو له دې ټولو سره سره د افغانستان د کورنیو چارو وزارت وایان طارق قادیان د دې ټولو وژنو مسؤلان طالبان بولي. خغلی اریان ازادي رادیو ته وویل افغان امنیتي او دفاعي ځواکونه هڅه کوي چې ملکیانو ته زیان ونه رسیږي.
خپل هیوادوالو ته ډاډ ورکوي چې د افغانستان امنیتي او دفاعي قوتونو د ټولو اصول او معیارونو زده کړو په نیول سره جګړه کوي. د امنیتي او دفاعي سکتور ټینګار پر دې دی چې په خپل عملیاتو کې د جګړې قوانین په پام کې ونیسي.
خو طالبان بیا د ملګرو ملتونو دا راپور یو اړخیز بولی. په قطر کې د طالبانو د سیاسي دفتر ویان محمد نعیم دوی نامه د راپور لخبرې دوه وروسته په خپل ټویټر پاڼه دا معلومات رد کړي دي او زیاتوي په دې راپور کې د دوی معلوماتو ته پام نه دی شوی او د دولتي ځواکونو او استخباراتو د معلوماتو پر بنسټ چمتو شوی دی. لدی وړاندې په افغانستان کې د ملکیانو د مرګ ژوبلې په اړه بیا لابلو بنسټونو اندېښنې ښودلې دي. په افغانستان کې د ملکیانو مرګ ژوبله داسې مال روانه ده په قطر کې د سولې خبرو له پایل وروسته ډېرې هیلې پر دې راڅرخېدې چې ګوندې دا خبرې به په افغانستان کې د رواني اوږدې جګړې ټغر ور ټول کړي. خو لا هم ورځ تر بلې په دغه هیواد کې جګړه پراخېږي چې تر ډېره قربانیان ملکیان دي.
جوان ازادي
خزینه تر اجازه نه ورکې چې دوی بش تذکره واخلي.
دلانه فیصله وا منګوله وخت د شری
پوهنه
چې موږ په مکتب کې د باران لپاره باندې نشته موږ په زمګه کې نو.
ازادي رادیو 1269 منځنۍ چپا او اف ام 0.15 چپا.
ورزو کونر ته په کونر کې خلک د خوراکي موادو د نرخونو له لوړوالي شکایت کوي. د دوی په خبره چې کچیرته څو ورځې لارې بندې شي او یا هم د لارو بندېدو غک سوداګر واوري نو بیا څه کوي خوراکي مواد اړخ ته کړی او نرخونه یې لوړ کړی. په دې اړه تفصیل په دې راپور کې واوري.
سیدولی مرکز صدآباد کې د چایو سماوار لري. لاسونه یې چاودې دلی، د اور په بچرو جامې سوري سوري او شلېدلې پلاستیکی بوټانې په پخو دي. وای
په یو وخت کې زمونږ بازار بيخي خراب هم دی او بل د سره چې ګران لري راځي ته ډوړ چې دی په 200 روپۍ دی، غوړ چې دی په 100 روپۍ دی.
د هغه په خبره چې یو وړو کې ترماز چای په لس افغانۍ ورکوي او د ورځې اله د 2300 افغانۍ چای پلوري. د خوراکي توکو بایو لړوالي یوازې بے وسه او غریب کسان نه دي ځپلي، بلکې د یو شمیر هغو کسانو ژوند هم تریخ کړی چې په خوایي یو څه ستونزې حل وي او کولی شول چې ځان او کورنۍ ته نفقه پیدا کړي. حاجی فقیر الله اسدآباد کې د زرګرۍ دکان لري. وایي د کاروبار نشتوالی او د اړینو موادو نرخونو لړوالی ستونزې ډېرې کړې دي.
لاسګاډي والا مزدور د ورځې 150 روپۍ شل روپۍ نشي پیدا کوله او 200 روپۍ باندې باندې لکه یو تروړه وړه څه واخلي. په کار د زمونږ چارواکو ته چې دا نرخونه کنټرول کړي کنه ولست آباد نور یو ورځ لاره بند نه وي او دلته نرخونه د اسمان سره خبرې کوي.
دوی کله وی خو د خوراکي موادو سوداګر د نرخونو په لوړولو او احتکار ګرموي، لبل خو بیا مسؤل چارواکي د نرخونو په نه کنټرول ملامت کوي. په کونړ کې چارواکي هم د نرخونو د لوړوالي ستون زمانی. د کونړ مرستیل والی واسف الله واسفی ازادي راډیو ته وویل
ستون زمانو چې ځینې دکاندارانو او ټیوال به خپل سری کوي خولې موظف کمیټه ته مدنه سپارل چې د نرخونو کنټرول کیو تر څو پورې کونړی ولسونه ونه زوريږي او په دوی باندې د توکو غبیا لوړه نه کی او په دغه برخه کې زموږ اقدامات جدي دي کوي او لنډې نه څارو.
خلک وايي په ټول هیواد کې د خوراکي موادو تیل او غازو نرخونه په بیساری ډول ختلي، خو نه یوازې دا چې حکومت د نرخونو په کنټرول کې پاتې راغلي، بلکې بیروزګارو کسانو ته د روزګار پیدا کولو او افغانستان کې د ننه د خوراکي موادو د تولید زیاتوالي په ژمنو کې هم نه دی بریالی شوی.
راپور زموږ قضاوت ستاسو.
ورزو اورزګان ته په اورزګان کې د 2.5 میلیونو افغانیو په ارزښت د پاکو اوبو شبکې ګټه اخیستنې ته سپارل شوې دي. مسولین وایي د یاد شبکې په فعاله کې دوسره به زرګونه کورنۍ د پاکو اوبو څخه برخمنې شي. په دې اړه پام وکړئ دغه راپور ته.
د پاکو اوبو د رسونې د دغه شبکو شمیر 16 دی چې نن په مرکز ترینکوټ کې ګټه اخیستنې ته وسپارل شوې. ځایي چارواکي وایي د یادو شبکو له جملې څخه 11 په کلیوالو سیمو کې او 15 په ښوونځیو کې دي. د اورزګان والی محمد عمر شیرزاد ویل د اوبو پر دغه شبکو 2.5 میلیونه افغانۍ لګښت راغلی چې د یادو شبکو مالی لګښت د ملګرو ملتونو لپاره د ماشومانو د ملاتړ ادارې یا یونیسف لخوا ورکول شوی دی.
په دې کې تقریبا 4,300 کورنۍ او 4,300 شاګردان به دغه صحیح اوبو څخه مستفید کیږي او دوی به د دې څخه د دې صحیح اوبو څخه استفاده کوي. دا د روزګان د صحیح اوبو په مورد کې یو ښه پیشرفت دی، یو ښه لاسته راوړنه ده او په همدې رابطه باندې موږ هم نورې هلې ځلې کوو چې د روزګان ټولو ولسونو ته صحیح اوبه پاکې د چښلو اوبه ورسوو او انشاءالله په دې کار کې به خپل ګړندي ګامونه اخلو.
په ورته وخت کې یو شمېر هغه کسان چې د پاکو اوبو دغه شبکې ورته جوړې سوې زیات خوشحاله دي. دی وایي مخکې پاکو اوبو ته لاسرسی نه درلودي او د یادو شبکو په پاله کېدو سره به د پاکو اوبو څخه برخمن سي.
فرید یم یو تن کلیوال د دغه کلي. دا پروژه چې د انکشاف دی هغه څخه پیل شوی و، نن ختم شوله، افتتاح شوله. ډېر هغه کورونو ته پیپونه د اوبو ورکړي دي چې هغوی توان د دې نه درلودلې چې ځان ته د اوبو یو سیستم فعال کړي، د چښلو او همداراز د ژوند په نورو چارو کې دوی کولی سي استفاده ترې وکړي. کلیوال په شمول زما ډېر ترې خوشحاله ډېرو د دولت څخه د هیله هم دا ده چې د خلکو نور غوښتنې چې دي، نور احتیاجات چې لري، هغو ته لاسرسی وکړي او ترسره یې کړي.
د اورزګان ځایي چارواکي وایي د پاکو اوبو دغه ډول یو لس نورې شبکې هم تر کار لاندې دي.
امروز حقوق هسته ایمون رو تصدیق
کردیم.
لا ازادي رادیو سره اوسی او تر نورو زر د افغانستان سیمه او نړۍ له حالاتو خبر شي.
د کاناډا پارلمان له ایغور مسلمانانو سره د چین د حکومت چلن جینوسایډ یا نسل وژنه بللې ده. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو په پارلمان کې د رای ورکولو پر مهال وویل په شینجن ایالت کې د ایغور اقلیت له نسل وژنې سره مخامخ دي. د چین او کاناډا اړیکې په وروستیو څو کلونو کې ترینګلې وو او اټکل کېږي چې ښایي د کاناډا د پارلمان دا اعلان د چین غوسه لا زیاته کړي. احمد تکل او نور جزئیات.
د کاناډا پارلمان په یو پریکړه لیک کې چې پرون د رایو په اکثریت تصویب شو، د چین له اویغور مسلمان اقلیت سره د پیکینګ چلند نسل وژنه یا جنوسایډ وباله. د کاناډا صدر اعظم جاستن ترودو د پارلمان په ولسی جرګه کې د پریکړه لیک ته د رای ورکولو پر مهال وویل چې په شینجن کې اویغور اقلیت له نسل وژنې سره مخامخ دی او له دې سره وزیرانو لکاغلی ترودو وغوښتل چې د کارته رسمن د جنوسایډ یا نسل وژنې نوم ورکړي. خغلی ترودو د جمعې په ورځ ویلي و چې له شینجن څخه د بشري سرغړونو د پام وړ کره راپورونه را رسیږي. هغه د نړۍ د اوو سترو صنعتي هیوادونو له غونډې وروسته هم ویلي و چې کاناډا له خپلو نړیوالو متحدانو سره په ګډه پر دې غور کوي چې له اویغورانو سره د چین د حکومت چلند ته د جنوسایډ اصطلاح وکاروي. پرون د کاناډا په پارلمان کې له رایې اخیستو مخکې پیکینګ ادعا وکړه چې په شینجن کې له اویغور اقلیت سره د چین د حکومت چلند په دې هیواد کې د بشري حقونو د پرمختګ یوه ځلانده نښه ده، خو نن یې د پریکړه لیک له تصویب وروسته دا اقدام د چین د 1.4 میلیارد وګړو پر وړاندې یو شرمونکی عمل او یوه بې ګټې پارونه وبلله. په اوتاوا کې د چین سفارت هم په دې اړه غبرګون وښود او په یو بیان کې وویل د کاناډا دا هڅه چې غواړي د دې پریکړه لیک د تصویب له لارې د چین د پرمختګ مخه ونیسي نشي بریالی کېدای. د چین او کاناډا اړیکې په وروستیو څو کلونو کې ترینګلې شوې او اټکل کېږي چې ښایي د کاناډا د پارلمان دا اعلان د چین غوسه لا زیاته کړي. کاناډا د چین د بشري حقونو د سرغړونو پر وړاندې دا اقدام داسې محل کوي چې د امریکا په ګډون په لویدیځو هیوادونو کې د ورته اقداماتو غوښتنې شوي او په عین حال کې د امریکا نوی ولسمشر جو بایدن پر پیکینګ د فشار د زیاتولو لپاره د متحدانو په لټه کې دی. د بشري حقونو نړیوالې ډلې اټکل کوي چې لږ تر لږه 1 میلیون اویغوران او نور وګړي چې ډیری مسلمانان دي په شمال لویدیځ ایالت شینجن کې په جبر سره د بندیانو په ډول په کمپونو کې ساتل کیږي. د چین پر حکومت همدار ستور دی چې په دې کمپونو کې ډیره خلک بیګار طبيعي او خځې شندوي، خو چین دا انتقادونه رد کړي او ویلي دي د شینجن مسایل د چین کورنی مسایل دي او دا کمپونه د افراطیت پر ضد د مبارزې لپاره جوړ شوی دی.
ازادي رادیو په یوټیوب کې تازه راپورونه
طالبان هم په دې پوښی د نن ورځې افغان خزه د شلو کلو مخکې حالات سره نه پرتل کیږي.
زنګړی مرکی
جرګه خو زموږ رسم دی یو ستر اړه زبیر نه خوشوم چې ګډون نه پکې کا
پانی پات جګړې د سیمه په سیاست باندې څه تاثیر واچاو
اکثر ډیر عمیق
او جالب ویډیوګانې
چوپنۍ او دریا قندهار او هلمند سیمیزه او مشهوره موسیقي
د تاریخي اثارو ساتلو مسله باید له طالبانو سره د اصول په خبرو کې لپامه ونه پرسول شي.
دغه ویډیوګانو د لیدلو لپاره د ازادي رادیو یوټیوب چینل youtube.com/azadiradio سبسکرایب کړئ.
زموږ ویډیوګانې په facebook.com/azadiradio د ازادي رادیو پښتو او د فیسبوک کې هم کتلای شئ.
تاسو لا پیغامونو
زه محمد حسن کاکړ د شاوریکوټ د ولسوالۍ څخه خبر کوم چې خلک ته خورا بازار دی فوجګار انم دې د کډوال ناره واورې ته صحیح نه پکې کرایه پیدا کیږي. ما د وو شهلاقي د عام ولت سر لاس پیسي او خپل فټاتې ځای درولو چې خلک خور زه یې مننه کوم.
کلیوال آشنا ما د هلمند د تاسو ته پیغام پریږدم. دلته په هلمند کې خلک د اوبو سره احتیاط نه کوي، یعنی ځینې خلک متاسفانه په اوبو کې اسراف کوي. هغه هم بېله وخته، مثلا چې د کښتونو وخت نه وي، دا سولران ورته شي شمسیندارې بس وایي موتې اوبه دي بلای، دغسې کریله شاړو مځکو خوشي کړي، نو دوی ته پاملرنه نه کوي. یعنې دا زموږ ستاسو ملي شتمني ده، تر مځکې لاندې زموږ ستاسو سره زر دي چې هلته مو زیرمه دي او موږ تاسو را باسو دلته ایله پر شاړو مځکو باندې ته وو. نو زما په هر ولایت په هر ځای د هر ورور ته دا هیله ورزو ده چې اوبو ته ارزښت ورکوي. دغه ارزښت مو نه ورکوئ چې دا دی نن موږ تاسو د وچکلۍ د ګواښ تر مخامخ دلته موږ تاسو خلک د وچکلۍ د کبله د اوبو نشوالي له کبله کډوالۍ ته اړ شوي دي. نو زما پیغام ټولو وړونو ته دغه دی چې اوبه داسې استعمال کوي لکه غوړي، یعنې هغو ته پرته وجه وکړي. اوبه چې ژوند وغوړوي، که اوبه نه وي ژوند بالکل نشته. وسلام په احترام.
زه جان محمد روزګان ولایت د چوری ولسوالۍ را شزو د غاړې ساړي کني مانی ولې ده. زما د رئیس جمهور څخه دا غوښتنه ده چې دلته د ملي سرخان کې باید د دې ولس سره نیک کومک وکړي. د وړو ګونې یوه بوجۍ په 4000 کالداري ده، 6 لیټره ډبه په 4000 کالداري ده، او 10 لیټره ډبه په 2200 کالداري ده. زما د رئیس جمهور څخه دا غوښتنه ده چې ولسوالۍ د لږ پام وکړي په دا ملي سرخان کې. وسلام به احترام.
ستاسی پیغام، ستاسی نظر.
وخت په افغانستان کې د مازیګر 3:30 بجې کې یې نوریاس نوری به د افغانستان سیمې او نړۍ مهم لنډ خبرونه وایي.
د افغانستان لپاره د ملګرو ملتونو مرستندوی دفتر یو نامه وایي په افغانستان کې ملکیانو افغانستان د ملکیانو لپاره د نړۍ پر مخ یو تر ټولو خنړی هیواد دی. یو نامه وایي پر لپسې اوو کلونو کې هر کال په افغانستان کې له 3000 د زیاتو ملکیانو وژنې ثبت شوي، چې په دې سره دا هیواد په نړۍ کې د ملکیانو لپاره تر ټولو خنړی هیواد ګرځولی. یو نامه ویلي د تیر کال د سپتمبر له میاشتې راهیسې چې د سولې بین الافغاني خبرې پیل شوي، په دې هیواد کې ورسره د ملکي وګړو وژل هم زیات شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزارت وایي چې له طالبانو سره د دې هیواد په شوي تړون له سره کتنه نه ده بشپړه شوې. دا خبره د دې وزارت وایاند نیډ پرایس پرون په واشنگټن کې په یوه خبري غونډه کې وکړه. ښاغلی پرایس دغه راز په افغانستان کې د تاوتریخوالي پر روانې کچې هم اندېښنه وښوده او وویل چې دغه تاوتریخوالی د نه منلو تر حده پورې رسیدلی دی. په افغانستان کې د لومړي ځل لپاره نن د کورونا او با ضد واکسینو د تطبیق بهیر پیل شو. خبریاله انیسه شهید لومړنی افغان و چې نن ورته د کورونا ضد واکسین ورکړل شو. له هغې وروسته دغه واکسین یو ډاکټر او ورپسې د افغان امنیتي ځواکونو دوه غړو ته ورکړل شو. افغانستان په دغه مرحله کې د استرازینیکا هغه 15 لک ډوزه واکسین خلکو ته ورکوي چې څه موده مخکې هند د هیواد سره مرسته کړې ده. د کاناډا پارلمان له ویغور مسلمان اقلیت سره د چین د حکومت چلند جنوساید یا د یو نسل ګڼوژنه بللې ده. په دې اړه د کاناډا د پارلمان له رایې اخیستو 2 ساعته مخکې پیکینګ ادعا وکړه چې په شینجن ایالت کې له ویغور اقلیت سره د چین د حکومت چلند په دې هیواد کې د بشري حقونو د پرمختګ یوه ځلانده نښه ده. د امریکا ولسمشر جو بایدن په متحدو ایالتونو کې د کووید-19 ناروغۍ له کبله د 15 لک زیاتو کسانو مړینه یوه ویرونکې غمیزه او بوږنوونکې مرحله بللې او د هیوادوالو غوښتنې چې د دې وبا پر ضد مبارزه کې یو موټی شي.
اوس هم د سپورت نړۍ خبرونه واورې. تر هغه وروسته دوه اونیز پروګرامونه نیمه نړۍ د ښځو لپاره ځانګړي خبرونه او د ګوډیا چارت افری پروګرام.
د سپورت ورځنۍ هنداره.
د افغانستان د ګلف ملي لوبډله په یو تمريني او روزنیز کمپ کې د ګډون لپاره نن ترکیه ته ولاړه. د افغانستان د ګلف فدراسیون مرستیال محبوب شاه قاضی زاده نن ازادي رادیو ته وویل چې په دغه لوبډله کې د 4 نجونو په شمول 14 لوبغاړي حضور لري چې د ترکیې په انتالیا ښار کې د 2 ورځو لپاره تمرینات کوي. د ښاغلي قاضی زاده په خبره په دغه تمريني کمپ کې له ګډون څخه هدف دا دی سو د ترکیې د ګلف لوبډلې له تجربې زده کړه وشي او ګډ تمرینات ترسره کړي. ټاکل شوی چې د افغان لوبغاړو له منځه 2 لوبغاړي د ترکیې د ځوانانو د ګلف په سیالیو کې هم ګډون وکړي چې تر راتلونکو 3 ورځو پورې په ترکیه کې ترسره کیږي. د پاور لفټینګ یا وزن پورته کولو دویم پړاو سیالۍ نن په غور ولایت کې پیل شوې. د دغه ولایت ورزش او بدني روزنې ادارې رئیس امیر محمد غوري نن ازادي راډیو ته وویل چې په یادو سیالیو کې له سلورو کلبونو سلویښت لوبغاړو ګډون کړی. ښاغلی غوري وایي دغه سیالۍ په اتو کټګوریو کې د دوه ورځو په موخه جوړې شوې. نوموړي وویل دغه سیالۍ د یاد ورزش د پرمختګ او ځوانانو د هڅونې لپاره خورا اغیزمنې دي. او د افغانستان د کرکټ نامتو لوبغاړي راشد خان ارمان اووم مخکښ او زیات ویکټ اخیستونکی لوبغاړی وټاکل شو. راشد خان پرون د پاکستان په سوپر لیګ کې د کریس ګیل په سوځولو سره خپله 334مه ویکټ ترلاسه کړه. په دې سره راشد خان د شل اوریزه لوبو په تاریخ کې له راشد اپریدي مخکې شو او اووم مخکښ او زیات ویکټ اخیستونکی لوبغاړی وټاکل شو. راشد خان دا مهال د پاکستان په سوپر لیګ کې لوبېږي چې تر ډېر دمه یې دوه لوبې کړي. راشد خان ارمان په لومړۍ لوبه کې هم ښه توپ اچونه او هم توپوهنه وکړه چې په توپ اچونه کې سلور اوورونه وکړل او یوازې 14 منډې ورکړې، خو ویکټ یې وانخیسته چې په توپوهنه کې بیا 15 توپونو کې 20 منډې وکړې. په دویمه لوبه کې بیا سلور اوورونه وکړل، 10 منډې ورکړې او یوه ویکټ یې واخیسته.
نیما نړی
اکثر د میان خلیم را باندې ولګول
امریکا کمپنۍ ته زده مال تر لیګما من په څلور سلويخت ملکو کې کار کوم.
پس و ژاړم د ماشومان سره په ساکینانو زمنور د ژوند خوځ په دمر خوشاله.
د افغان خوځو د پرمختګونو او ستونزو هنداره
د آزادی رادیو اوریدونکو سلام. د نیمه نړۍ خبرونه ته خره خلاست. د دې غونی د خبرونه موضوع مو دا ده چې ولی نارینه په شخړو کې د یو بل خزو ته خنځل کوي. په افغانستان کې ډیر شمیر داسې نارینه شته چې کله له یو بل سره شخړه وکي نو بیا د یو بل خزي خنځي. دا دود بیا په هغو لرو پرتو سیمو کې لا زیات دی چې خزي د نارینه او په شخړو خبرې نه وي، خو دغه نارینه ولی په خپل منځي شخړه کې د کور میرمن په خنځلو کې یادوي.
خزا همیشه خصن په شخړو کې او په جګړو کې قرباني کې واقع شوې ده.
د خزو خنځل څه معنی لري؟ آیا دا په دې معنی ده چې نارینه ځانونه د خزو څښتن ګڼي؟
کنځم ما ته څوک کې زه مجبور يم چې ورته کوم چې سره ته مثلا خزو ته
څنګه کېدای شي چې په افغاني ټولنه کې د ناوړه عادتونو او دودونو مخاوني ول شي.
یوازینی لار عامه په هوای دی، عامه په هوای په جماعتونو کې د دینی علماو له خوا
مخه څه کړی چې په دغه خبرونه کې د پښتون ته ځوابونه پیدا کړو. اوس برا پور واورو چې د یوې متضرری خزي په غک پیلېږي.
پښتنو کې دا رواج دی، زه چې د خلکو کې راواده شوی ما د لیور مې چې میړه سره په جنگ شي بیا ما ورته یادې کنزا کوي، د مور کنزا کوي، د خزي کنزا کوي، بیا زه په تشویش شم چې د خلکو سره به زما اند سره کم کیږي.
دا څلورش کلنه بهشته وچی د کورنۍ د نارینه وغړو د چلند له عمله د خپل اولادو راتلونکي ته اندېښمنه ده. د هغې په خبره میړه او لیورې تل په لفظي شخړه کې هم دا او د دې یورخ کنځي، خو دا یوازې بهشته نه ده چې د نارینه و له دغه ناوړه عادت نه متضرره شوې ده. مدینه بل انجلۍ ده چې وایي کورنۍ هیڅ کله هم خزینه کنځي، خو له کوره د باندې له داسې پیښې سره مخ شوې ده. هغه په دې اړه داسې وایي.
موټر کې خپل ورور سره وم، نیا کورته میتلم، یو سړی ناحق ورور سره می جنگ وکړ او اوس داسې کنځاوې ورته کوي ټول ما ورته یادوي، ورته وایي خور دې مور دې، او زه داسې شرمېږم دا ولې ما یادوي، زه موضوع کې نه یم.
د مدینه خبرې مو واورېدې. موږ د دې خبرو د لارو خانه کولو لپاره د یو افغان نارینه خبرې هم را اخیستې دي. دیرش کلن امید وایي په شخړه کې مقابل لوري د تا د کورنۍ خزینه غړي خنځلې دي، خو د هم بیرته هم دغه خنځلې ورغبرګي کړې دي.
کله کله مثال چې کنځم ته ما ته څوک کې زه مجبور يم چې ورته کوم کنزا کو سره ته مثلا خزو ته جنگ کې د خبرې راضي او یو بل ته مثلا مور او د خور او د هر شي کنزا کوي څوک نو او کوم نه کینو نه کیږي ځکه چې هغه وخت سړی دغه په سور نه فکر او سوچو
د انساني حقوقو مدافعين په دې نظر دي چې په ورستا پات ټولونو کې خزيته د یو سیس پسترګه قتل کیږي او هغه د یو مستقل انسان ګڼل کیدو او د انتخاب د حق لرلو پر ځای د نارینه وو ملکیت ګڼل کیږي. د ژوند پریکړې نارینه کوي او په ځینو مواردو کې ورته د ناموس یا هم داسې نورو مفکورو نوم اخیستل کیږي چې دا د دوی په وینا د یوې ښځې انساني کرامت ته سپکاوی دی. د یادولو وړ ده چې له همدې کبله په افغانستان کې د تاوتریخوالي په ډیری مواردو کې له ښځو د خپل ژوند د پریکړې حق اخیستل کیږي، لکه د کونډې ښځې په زوره کینول یا وادول، د خوښۍ له واده د نجونو مخنیوی، په بدو کې د ښځینه خپلوانو ورکول، په کوچني عمر کې د نجونو وادول او داسې نور ناوړه دودونه چې د ښځو ژوند یې تریخ کړی. سیده د کابل ولایت اوسیدونکي وایي ماما یې د مور پر سر سړی په چاقوګانو وهلی و، خو پړه یې تل د دې په مور ور اچول کېده او له کبله یې تر اوسه پورې د کورنۍ ټول غړي ملامته ګڼي. هغه په دې اړه زیاتوي:
ماما مې د باندې کوم چا سره یې جنګ کړی و، هغه زما مور یې ورته یاد کړی و، یعنی د هغې خور او کنځلې ورته کړی وې، او ماما مې په قرشي و هغه سړی یې په چاړه وهلی و. خو اوس چې خبره راشي بیا ماما مې مور ته مې وایي چې سړی ما ستا په خاطر ووهله، که یې تا ته کنځل نه وې کړی ما به ولې هغه وهلی و.
دا چې په یوه ټولنه کې هر انسان د خپل عزت، ناموس او غیرت مسؤول وګڼل شي او د دوی عزت او ناموس په بل انسان پورې ونه تړل شي، خلک څومره د خپلو خو او بدو مسؤول نیول کېدای شي او انسانان باید یو بل د ژوند واک په لاس کې نه اخلي. د کابل پوهنتون د ټولنیزو علومو استاد فیصل امین وایي با عزت کسان تل د ښځو عزت په پام کې نیسي. هغه په دې اړه زیاتوي:
نارینه برخه مور، خور یا کورنۍ ته ښځې ته کنزا کوي، دا په خپله د هغوی جایګاه او هغوی مقام لپاره یو توهین او یو بده موضوع ده او ډیر منفی پیامدونه او اغیز لري. یعنی هر څوک چې اسلامي ارزښتونو لپاره احترام لري باید میرمنو ته او خور و مور و ښځو ته احترام وکړي، ځکه چې دوی مقام ډیر یو مهم او یو تاثیرګذار مقام ده.
د افغانستان د قوانینو پر بنسټ د هر کس په شخصي حریم تیری کول منع دی. همداراز د افغانستان د مدني قانون له مخې د ښځو په وړاندې هر غیر انساني او غیر اخلاقي کړنه د ښځو پر وړاندې تاوتریخوالی او جرم بلل شوی دی. په دې اړه راته د یو خصوصي پوهنتون د حقوقو استاد ظریف عالم ستانکزه داسې وایي:
د افغانستان د نافذه قوانینو پر بنسټ، خصوصا د جزا د کوډ پر بنسټ باندې، په څو کټګوري جرایمو کې دا تقسیمېږي. که چیرې کنځلې ښځو ته نسبت ورکول شي او په کې غیر اخلاقی نسبتونه یې، اجازه د کوډ د 603 ماده پر بنسټ باندې وصف د جرمی قذف ګڼل کیږي، او کچیر نور مسائل افتراءات او نور غیر اخلاقی نسبتونه نه یې او نور نسبتونه یې، په دې صورت کې بیاغه افتراء جرم ګڼل کیږي او افتراء جرم په 603 ماده د جزا کوډ کې ورته جزا تعین شوی ده. او کچیر نور کنځلی وي او غیر اخلاقی نسبتونه نه یې او نور کنځلی وي او هغه نسبت ښځو ته ورکول سی، په دې صورت کې جرم د توهین او دشنام ګڼل کیږي او د جزا کوډ 603 ماده پر بنسټ باندې دغه اشخاص قابل د مجازات ګڼل کیږي.
موږ په دې اړه د عامو خلکو خبري هم را اخیستې دي. دا چې عام خلک په شخړه کې ښځو ته ښکنځلې کول څومره نامناسب کار بولي دا به لدی څخه واورو.
محمد حنیف احمد زیم د لوګر ولایت اوسیدونکی: په افغاني ټولنه کې دغه رواج تر حده زیات شوی دی او دغه عادت زمنګ په نارینه وو کې ستدي. کله چې یو بل سره په کوم څه باندې جنجال کوي نو یو بل ته د خزو ښکنځلې کوي، نو په وقت سره دغه رواج ستدي زمنګ په ټولنه کې.
نوم عبدالسمی شرزاد د ننګرهار ولایت د شرزاد اوسیدونکی یم. زمونږ په ټولنه کې یو ناوړه عادت همداره چې خلک په خپلو منځو کې جنگونه کوي، به کنځلې نارې نه وپځي زنانه وته کیږي. دا یو ناوړه دود دی، اگر چې د شریعت خانم ناروا دی. هغه سودا کار کوي چې هغوی خپله علم نه لري، پوه نه لري او عقیده خرابوي.
نو
نورایل کلیوالیم د کندهار څخه نارینه چې د کور د باندې جنگ کې شخړه کې نو لباده مرغداري واج دي چې بل تشکنزل سره کې بیا هغه ته د شج تشکنزل کې اصلا په داسې حال کې چې شزه په هیڅ خبره نه کور ته ناستي او دوی یو د بل شزه سپکې تشکنزل سره کې
امو خلکو خبرې مو واورېدې. اوس به په دې اړه د کابل په هنتون د استاد محمودی تقوا خبرې هم واورو چې وایي نږدې څلور لسیزې جګړې د افغانانو د ټولو بدبختیو لامل دی. اغلی تقوا کدارته وایس چې ولی یو شمیر افغانان د جنگ په وخت کې چې یو بل خکنځي بیا د کورنۍ خزینه غړي ورته خکنځي د دې لامل څه دی؟
تر ډیره خکنځلې کول، زیړې کول یا خراب الفاظ کارول د نړۍ په اکثرو ژبو، فرهنګونو، کلچر او د خلکو په فولکلور کې موجوده او شته ناوړه عادت دی. نه یوازې افغانان دغه ناوړه عادت لري چې د جګړې او شخړې په مهال یو بل خکنځي، یو بل ته خرابې خبرې کوي، حتی کورنۍ استای، بلکې په اکثرو فرهنګونو کې د عادت شته دی. خامو خبره دغه ده چې افغانان ډیر زر احساساتي کیږي او ډیر زر فزیکی شخړه رامنځته کوي او ډیر زر لفظي شخړه رامنځته کوي، ځکه چې افغانان ډیر حساس خلک دي. حساسیت هم د دې له امله دی چې تقریبا څلور لسیزه په افغانستان کې جګړه روانه ده او د افغانانو 99% ژوند له جګړې او تاوتریخوالي سره مل دی. او بل مسله دغه ده چې افغانان فقیر خلک دي، اقتصادي ستونزې لري، رواني ستونزې لري، په کورونو کې اجتماعي ستونزې لري، په محیط کې ستونزې لري. همدغه د دې سبب شوی دی چې افغانان حساس کړي او تر څنګ زر تاوتریخوالي ته لاس کړي، د دې سبب شوی دی. خو یو بل مسله چې دلته په افغانانو کې ډیره ده، هغه متاسفانه دا ده چې کله دوی جګړه کوي نو دوی کنځلې یو د بل ناموس ته کوي، کورنۍ ته لکه مور ته، خور، میرمنې ته کنځلې کوي. یو خود دې علت دغه دی چې کنځلې خو کوي، کنځلې خپل خاص درد لري کله چې او څوک چاته کنځل کوي، اما کاغه ناموس ته وي، زه فکر کوم درد به یو څه ډیر وي. ان افغانان غواړي دوی غوکړي په یو څه پیړه باندې دوه مخه خوخ کړي. او بل علت دغه دی چې تر ډیره په تاریخونو کې هغه مسائل چې فیمینستان را برسېره کړي دي، هغه دغه دی چې خزه همیشه په یو مسله کې، خصوصا په شخړو کې او په جګړو کې قرباني واقع شوی ده. اوس فرض وکړئ جګړه د دوه کسانو ترمنځ وي، کاغه فزیکی جګړه وي او کاغه لفظي جګړه وي، دوه کسان یو بل ته کنځلې کوي، اما کدی ته متوجی شو نو درد یې او قربانی یا هم بی آبروگی یا وی خزی ته ورسیږي چې هغه په هغه میدان کې سټایل کیږي او د هغه په نامه کنځلې کیږي.
اغلی تقوا د خزو کنځل د نارینه وو په جنگ کې دا بد دوی په کورنۍ او اړیکو څخه بدی اغیز ولري.
زه فکر کوم چې کله په کورنۍ او جګړو کې یا هم لکور څخه د باندې نارینه شخړه کوي او په هغه شخړو کې دوی کنځلې په غیر مستقیمه توګه خزو ته کوي، میرمن ته یې کوي، که د کور له ماحول څخه بهر هم وي، یو ډول په اوریدلو سره یې خزینه آزرده کیږي او خفه کیږي. خو د کور په ماحول کې د دې تر څنګ چې خفه کیږي، هغه د کور نارینه د هغو ښځو په وړاندې خپل ارزښت او درنښت او دروندوالی او سیاست له منځه وړي.
په پای کې که دا راته ووایاست چې څنګه کیدای شي چې په افغاني ټولنه کې دغه او دې ته ورته ناوړه عادتونه او دودونه له منځه لاړ شي؟
د ناوړه عادتونو د لمنځه وړلو لپاره یوازینۍ لار عامه پوهاوی دی. عامه پوهاوی په جماعتونو کې د دینی علماو لخوا چې هغوی د دې تر څنګ چې د مختلفو مسایلو په اړه خلکو ته پوهاوی ورکوي، ورته واز کوي، دوی باید د ژوند د چارو په اړه هم حداقل درې دقیقې له هر لمانځه وروسته یا هم یوازې د جمعې په ورځ باندې خلکو ته د ژوند کولو لارې چارې وزده کړي او دوی ته عامه پوهاوی ورکړي. زه فکر کوم چې بهترینه مرجع ده او په شاوخوا به یې د 500 تر 100 کسانو راټول شوي وي. که چیرې دغه مثبت شعور په 100 کسانو کې دود شي، زما په نظر یوه لویه ټولنه مثبت لوري ته ځي. او د دې تر څنګ په ښوونځیو کې د اخلاقو په نوم مضامین شته دي. ښوونکي دي خپل زده کوونکو ته هغه څه چې یوازې وچ په کاغذ کې لیکل شوی دي نه تدریسوي، د دې تر څنګ به د ژوند د عملی پروسو په اړه هم یو څه ور زده کړي. دریم ادرس رسنۍ کېدلی شي، یوه ډیره کوچنۍ برخه د ژوند په نامه ځانګړي کړي او د اخلاق په نامه ځانګړي کړي. زه فکر کوم په خلکو باندې به ډیر تاثیر وکړي او منلو ته به یې تیار وي.
¶¶ خبرونه چې د نارینه ول خو پښخړو کې ناموسیخ کنزلو ته ځانګړې شوی و هم دومره و. تربیه د خدای پامن.
سیمکه په کومه امکاناتو سره مو احمد راتلای شي د دوی اقومي جوړښتونه رجوندې کوچې د کوم جوړښتونه لري او دوی ته د بیا رغونې پروژې یوسو
په آزاد ټولنو کې خلک له یو بل سره آزادانه خبرې کوي
الله دې سزار یا لایون کې چې دا خاص مو ورته خسته نه سونو نه سموره ولا او دوی ته کالی کولای شو په چی شي کو
تغاسبین درګر د لګې د شیخ مصر سنتی پارک د غصپلو روان دي.
تاسو هم له ازادي رادیو سره تماس ونیسئ، خپل فکر او نظر بیان کړئ.
اچار اچار اچار
د څه شي اچار؟
د ګوړې اچار.
جوړونکې ننګیار ناشنا. وګورېدونکو سلام. د حکومتي چارواکو د اداري فساد او چور کیسې خو مو ډېرې اوریدلې دي، خدامو لنو اوریدلې چې د اداري فساد لکول وروسته لا په غټه څوکۍ مقرري کې او قدرې نورم ډېریږي او څوکې د ښه کېدو تمه نه لري. نه رشوتونه کم شول او نه د ښار کثافات، نه ترافیکي اشارې جوړ شوې او نه په ښار کې ترافیکي نظم راغی، نه د غریب زوی کار پیدا کړ او نه د زورور زوی بیکاره پاتې شو. د خبرونې په پایل کې مو یو دفتر ته بیایو او د څو مهمو کارونو له مشورې مو خبرو.
مشاوره
هم بل صاحب څه دی ویل؟
دا چیرته یې؟ په دوه دری میاسو کې دې نه وینم
صاحب. نه مې درته را پریدي.
څوک؟
صاحب امنیتي کسان.
ها ها خای مناسب به نه ګڼي، وخت خراب دی، د امنیت ډیر خیال ساتي.
صاحب د امدې لپاره نشم درته راتلی، کنه باور وکړه هر شپه دې په خوب وینم او په خوب کې مشورې درکوم.
ته خو ډیر وظیفه شناس وختي.
صاحب اوس دې څه لپاره راغوښتم؟
د مشورې لپاره.
ښه صاحب څه وکړم؟
یو څو میلیونه ډالر راغلي دي، ما ویل څه پې وکړو.
صاحب دا خو ډیر ښه کار شوی دی.
هو نو څه خوښه دې ده چې څه پې وکړو؟
صاحب که درته ووایم په غوسه به شي.
نه ولې به په غوسه کېږم، ووایه څه وایې.
ما ویل صاحب په د نږدې همکارانو به دې ویشلي وو، وایي چې چراغ په کور کې بلیږي مسجد ته صبر دی.
دا هم ښه خبره ده، تنخواګانې یې کمې دي او مصرفونه یې زیات، همدوی ته به یې ور وویشو.
او صاحب ډیر ښه کار به وشي، هم به له تا سره محبت زیاتشي او هم به له کار سره. په سبا یې ګوره صاحب چې فیسبوک دې له صفتونو او عکسونو ډک وي.
سمه ده، نو لستونه یې تیار کړئ او د لستونو له مخې یې وویشئ.
ښه صاحب په سترګو.
ته خو مې بیا راوغوښتلې.
صاحب بیا ډالر مالر راغلی که څنګه؟
نه ډالر نه دی راغلی، یو پرمختللي هیواد وړاندیز کړی ده چې څو ډیر قیمتي کورونه له ټولو سهولتونو سره موږ ته ډالۍ کړي چې بیا یې موږ مستحقو کسانو ته ورکړو. ما ویل چې ته څه مشوره راکوې چې چا ته یې ورکړو؟
صاحب که درته ووایم نو په غوسه به شي.
نه نه په غوسه کېږم، ووایه څه خبره ده.
صاحب زه خو وایم چې په دې نږدې همکارانو یې وویشه، همته غریب په درد خوري.
والله ته هم ښه وایې، ښه مشوره ده، نو لستونه برابر کړه چې بیا یې ور وویشو.
ښه صاحب په سترګو.
ډېر کورونه دي، څه وایې چې چا ته یې ورکړو؟
صاحب لس یې د تا او د خپلوانو دي، شل نور به یې موږ نږدې همکارانو سره وویشو.
سمه ده، همداسې یې وویشئ، خو پام کوئ چې بې انصافي ونه شي.
په سترګو صاحب، سم په عدالت به وویشو. صاحب خیریت وو؟ څنګه دې راغوښتیم؟
د مشورې لپاره.
ښه بیا څه شی ویشو که څنګه؟
هو دا ځل هر څه په همدې نږدې همکارانو ویشو، په هماغو باندې چې مخکې مو ډالر او کورونه پرې وویشل. که څنګه دې خوښه ده؟
هو صاحب ولی نه امدا اوس بی لیستونه راوړم.
هو لیستونه راوړه، ته د څو تنو استحقاق اخلي؟
صاحب زه د پنځو تنو، د ځان می، د میرمنې می او د دریو اولادونو می.
صحیح ده، په دې لیست کې دې هم ځان او هم اولادونه ولیکه.
خاصب خدای دې خضر سره وکي.
خلومړی به تاسو ټول درې ورځې ټریننګ تر سره کړئ، بیا بار چې خپل برخه ورويشو.
صاحب د څه ټریننګ دی؟ لکه چې د سری وسایلو د کارولو ټریننګ دی.
نه، د وسلو د کارولو ټریننګ دی.
صاحب پوه نه شوم.
تاسو ټول به د جنگ جبهې ته ځئ او د وطن د ساتلو فرض به پوره کوئ. څومره چې له امکاناتو ګټه اخلئ، له خو د دفاع افتخار هم حاصل کړئ.
صاحب د ما خو هم د ملا موري سره لري شوي دي، او هم صاحب د زنګانه سترګه خوږیږي. صاحب که رښتیا درته وایم، په ډیر زحمت درته راځم.
هغه څلور تنه اولادونه دي راوله.
صاحب هغه خو له ماشومان دي، باور وکړم مشره یاته کلنه ده.
نو تا خو یې برخه د زلمیانو اخیستله.
صاحب هغه خو که رښتیا درته وایم، نفس راباندې ظالم شوی و. صاحب د شیطان کافر دی، کور وران شي.
ګارد بله صاحب، لومړی خو د دغه مشاور ټول شته ضبط کړی، او بیا یې د بکوا په دښتې کې خوشې کړی. ټول عمر یې د ځان په ګټه مشورې را کولې.
بدالی
ملغلری
د پیسو مرکزونو ته دولاری تللی دی،
د ګمرکونو او صاحب نظرای.
اوس فیسبوک د دوه کارونو لپاره کارول کیږي،
د کنزلو او عاشقۍ لپاره.
الالوړو زکړو رسته به دوه کار کوي،
یا به په قاچاقي ډول بهر ته ځان باسي، او یا به هم بیکاره ګرځي.
اوس دوه کسان همیشه د دوه کسانو د مړینې دعا کوي،
موین د وزیر او ماوین د رئیس.
څو کاله مخکې به چې بل هیڅ کارم پیدا نه شو، نو دوه کارونه خو به وو،
معلمي او تمثیل.
اوس د یو اصری نایی د یوی ورځی یادشتونه واوری.
اوس د سهار وو بجی دی، یو زور مامور را ته ناست دی او وایی چی گیره می چپا وخریه. ما چی ورته ویل چی ولی چپا، نو آغا وخندلا ویل چه ده سپینو ویختانو بی خونه میخکاره نشی، که نه بیا با پا دفتر که زیاتر انجون غواگوهن را تکوی چه سپینگیری خلق هم فیشه نیشوال. اوز ده سهر ات بجی دی، یه ولک را توایی چه سر می رادار جور که، او ما چه پختنه تری وکلا چه ده رادار یه سده ولوی، نو پا غصه شو او را توی ویل چه تل هتر ووس رادارم نپیجنی. خط خط یه که، یعنی لمره طول سر لوړ ماشین کا، او بیا یو یو خط پکې وخریا لکه پټا پټا ټغر. اوس د سهار 9 بجې دی، یو زوړه کار ته ناز دی او وای چې ګیره میرا وخریا، خو په دې شر چې کوم ځای پرې نه کی، هغه ملامت نه دی چې لپری کی دو ویریږي، زکه چې مخې دومره ګونځي ګونځي دی لکه د راتي چادرې چینونه. اوز ده سهار 10 بجې دی، د سپینګری ګیره میله په یو ساعت کې ور وخریاله، خو ګومان کوم چې خامہ خابو د ګونزو په منځ کې زنی زایونه ناخریلی هم پاتې وي، ځکه چې زنی ګونزی دومره سره نګدی وي چې خریلو هیڅ امکان نه درلوده. اوز ده ماسپخین 2 بجې دی، یو ځوان ناز دی او وای چې ګیره می خط خط جوړه کا، لدی مخکمه د یو بل ځوانګیره د انګلیسي توري د سرچپه ټیپه شان جوړه کړه. اوز د ماسپخین 3 بجې دی، یو ځوان وای چې وختان می فوجي کټ کړه، خو پام دی وی چې پورا کټ وه، خو ځای رانیم چې پورا کټ به څه ډول وي، په کتلا کې هم نشته، زا یو ډول خوبشي لکټ روسه به بیا سره غزو.
اوس د مازیګر څلور بجې دي. یو ځوان راغلی او وایي چې د فلم بدماش یم، نو دا سر به مې داسې را تخري لکه د امریکایي فلمونو د بدماشانو. هغه وایي چې باید داسې خوی وي لکه آینه چې له لرې د خلکو څیرې پکې ښکاره شي، ځکه چې ډایرکټر غواړي په فلم کې د ما په خریلي سر کې د فلم د هلک او جلۍ څیرې خیر روښانه د سکرین پر مخ ښکاره شي. اوس د مازدیګر پنځه بجې دي. یو زوی او پلار راغلل او سرونه مې ورته جوړ کړل. د پلار سره چې خلاصو لاړ او ویلې چې پیسې ماتوم او بیرته راځم. ما یې د زوی سرم جوړ کړ خو سړی رانغې. څه وخت نور هم ووت خو د سړي درک ونه لګېده. چې زوی ته مې وویل پلار دې څه شو، هغه پرینګ په ژړا شو او ویې ویل چې هغه د ما پلار نه و. په لاره کې یې زه له لاسه ونیولم او راته ویې ویل چې راځه بچی چې سر دې جوړ کړم. اوس د مازدیګر شپږ بجې دي. سلمانی بندوم چې خدای مکه په کومه بلا وانه وړم. په بدماشانو پسې که نوره ډله راشي نو خامخا به مې فوټبال کی. ښه دا ده چې پایا کې ځان کور ته ورسوم.
پرونه ننګیار ناشنا برابره کړی و او برخه اخیستونکی وو برای افغانپور نقیب الله راوی، صادق سپینغر، مسکا او زه حسین حکمت. کله مونږ سره اړیکې نیسئ نو د پوسټ باکسونو شمیرې مو دادی: کابل 411، کندهار 22، خوست 1، کندوز 1 او جلال آباد 3.
ساعت